په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. په دې نیم ساعته سهارنی خبری مجله کې چې ورسره د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیلېږي، اوري چې افغان حکومت ویل پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره چمتووالی لري، خو دغه افغانان باید په خپله خوښه خپل هیواد ته راستنه سي. نن دوشنبه ده، د کب یهود میاشتې 10 د فبروري 16. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د افغان ټولنې ګڼ استازي په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو لوریو د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه لري. د کرکټ ملي ټیم سبا له ویست انډیز سره لومړنۍ تمریني لوبه کوي. د ایران د قضایي قوې چارواکي وایي چې د چاپیریال ساتنې درې نور فعالان هم د جاسوسي په تور نیول سوي دي. افغان حکومت وی د مارچ له اولې نیټې له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ورسنولو بهیر باید داوطلبانه او د افغانانو په خوښه وي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
د کډوالو راستنول هم د افغان حکومت لومړیتوب دی، خو د دوی راستنول باید د دوی په خوښه او په تدریجي او په ابرومندانه ډول سره وي.
پرون پاکستانی رسنوی په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالی کمشنری یو بیان خپور کړی چې په کې افغان کډوالو غوښتنه سوي چې د سنیدو لپاره نوملیکنه وکړي. تفصیل وروسته. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د افغان ټولنې ګڼ استازي په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو د ملکیانو د ژوند خوندیتوب غواړي. یوناما پرون په دې اړه یو بیان خپور کړی دی. په بیان کې راغلی چې اوس وخت په افغانستان کې د یوناما په حادثو د خلکو ترمنځ د باسونو یوه لړۍ پیل شوی چې هدف یې پر ملکیانو د جنگ د اغیزو څیړل دي. یوناما په نورستان او ننګرهار کې د بحث د ګډونوالو په حواله ویلي چې دولت او مخالفین دي ټول نړیوال بشري حقونه رعایت کړي، ځکه دغه جګړه هر ورځ د خلکو ژوند ګواښي او پر خلکو ناوړه اقتصادي ټولنیز اغیز کوي. د یوناما په تازه کلنی راپور کې څه وخت مخکې ویل سوي چې په 2018 کال کې د څلورم پرله پسې کال لپاره څه باندې 10,000 عامو افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا سه شنبه له ویست انډیز سره لومړنۍ تمریني لوبه کوي. افغانستان او ویست انډیز له هغو اتو نورو لوبډلو سره یو ځای سوي چې له ډلې به تر لوبو وروسته دوه ټیمونه د 2019 میلادي کال نړیوال جام ته غورسي. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم څو ورځې مخکې زمبابوي ته تللی او لوبو ته تمرینونه کړي دي.
افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په زمبابوي کې تمرینات ترسره کوي. مخکې دې نه چې د نړیوال جام سیالۍ پیل شي، د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د دغو سیالیو لپاره دوه تمریناتي لوبې هم ولري.
افغان ټیم به تر ویست انډیز وروسته دویمه تمرینی لوبه د مارچ په اوله له هایلند سره وکړي. تمه ده د افغانستان لومړی لوبه د مارچ پر څلورمه له سکاټلند سره وسی. افغانستان باید د ګروپی او حذفي دور ټول سیالي وګټي او نړیوال جام ته د وټولو لپاره باید یا لومړی یا دویم مقام خپل کړي. افغانستان په ګروپی دور کې له سکاټلند، زیمبابوې، هانګ کانګ او نیپال سره مخامخېږي. د ایران قضایي چارواکي وایي د چاپیریال ساتنې درې نور فعالان د جاسوسي په تور نیول سوي دي. نیمه رسمي خبري آژانس فارس د ایران د قضایي قوې د ویان غلام حسین موسینی اجایی په حواله ویلي چې دا درې کسان په جنوبي ولایت هرمزګان کې نیول سوي دي. شغلی اجایی وویل له شک پرته د امریکا او اسرائیل نفوذ یوه جدي مسأله ده. ایرانی چارواکي وایي د چاپیریال ساتنې دغو دریو فعالانو د علمي څېړنو تر پوښښ لاندې بهرنیو حکومتونو ته حساس اطلاعات غونډول. په دې وروستیو کې څو کسان په ورته تورونو نیول سوي. د چاپیریال ساتنې یو بل فعال او څېړونکی ایرانی الاصله کاناډایی کاوس سعید امامي هم چې د جنوري پر څلورمه نیول سوی و، تر نیول کېدو دوی اونۍ وروسته په توقیف کې استعفا ورکړه. د بشري حقونو فعالان وایي په وروستیو دوو میاشتو کې لږ تر لږه شپږ کسان د ایران په زندان کې مړه سوي دي. د ایران قضایي چارواکي د دریو کسانو د مړینې خبر تاییدوي او وایي چې دا درې وړه د ځان وژنې پیښې وې. د عراق یوې محکمې 15 ترکیي ښځې وروسته له هغې چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په یو ځای کېدو مجرمې وپېژندل سوې په اعدام محکومې کړې. د عراق جنایي محکمې پرون دغه راز یوه بله ترکیي ښځه له داعش سره د یو ځای کېدو په خاطر په عمري بند محکومه کړه. د محکمې قاضي عبدالستار البیرقدار وویل وروسته له هغې چې دغو ښځو له داعش ډلې سره د اړیکو او د دې ډلې له غړیو سره د لوژستیکي خدمتونو او په تروریستي حملو کې پر مرستو یا هم پر خپلو ودونو اعتراف وکړ ورته دغه سزاګانې اعلان سوې. د عراق چارواکو 1516 ښځې او 600 ماشومان نیولي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالي یا هم د هغوی خپلوان بلل سوي دي. په جنوري میاشت کې د عراق یوې محکمې د جرمني یوه تبعه اسلامي دولت ډلې یا داعش افراطي وسلولو ته د لوژستیکي خدمتونو د برابرولو په خاطر په اعدام محکومه کړه او یوه بله ترکیي ښځه روانه میاشت اعدام سوه. د بشري حقونو د څار سازمان دا حکمونه غندلي او غیر عادلانه یې بللي دي. د سوریې د کردانو یو مخکش رهبر د ترکیې په غوښتنه په چک جمهوریت کې نیول سوی دی. د ترکیې رسمي خبري اجانس انادولو او په ترکیه کې د کردانو سیاسي ائتلاف پرون ویل چې د سوریې د ډیموکراتیک اتحاد د ګوند یا پی وای ډي پخوانی مشر صالح مسلم د شامی پورز د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې ونیول سو. د چک جمهوریت پولیسو هم په یو بیان کې تایید کړی چې له ترکیې د انټرپول پولیسو د یو یاداشت له مخې یو 18 کلن بهرنۍ تبعه یې وړ مورز نیولې او د قانون له مخې به نور مراحل پرې عملي کیږي. ترکیه د سوریې ډیموکراتیک اتحاد ګوند یا پی وای ډي چې د سوریې په شمال کې د کردانو یو مهم سیاسي ځواک شمیرل کیږي یو تروریستي سازمان بولي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال پرون خبریالانو ته وویل چې د دغه هیواد او د چک د بهرنیو چارو وزارت به د صالح مسلم په احتمالي مستردولو خبري وکړي. افغان حکومت ویل پاکستان د افغان کډوالو درستنیدو لپاره چمتووالی لري
خو د دوی راستنول باید د دوی په خوخه او په تدریجي او په ابرومندانه ډول سره وي.
که څه هم لوی څارنوالي وایي د کابل پر انټر کانتینینټل هوټل د برید دوسیه د کشف په مرحله کې د خو داخله وزارت وایي د کشف مرحله پای ته رسېدلې. د ننګرهار چارواکي وایي تېر کال په نسبت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې کمې سوي.
تېر کال موږ 210 قضیې درلودلې، اما سږ کال موږ 115 قضیې لرو. زه په دې کې څه شو شاید نورې اداراتو ته زیاتره ثبتلې.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې ایران وایي د سوریې له پلازمینې دمشق د باندې به پر تروریستانو خپلو حملو ته ادامه ورکوي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې اوریدلی سي. دا هم د دې خبرونې د سر راپور. افغان حکومت وایي هیواد ته له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته راستنیدو لپاره چمتووالی لري خو باید دغه راستنیدنه د افغانانو په خوښوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په داسې حال کې پر دې خبرې ټینګار وکړ چې تمه ده د مارچ له اولې نیټې له پاکستانه د راجستر سویو افغانانو د بیرته راستنیدو بهیر پیل سي. تر دې مخکې د پاکستان لوړ پوړو چارواکو ټینګار کړی و چې افغانان باید بیرته خپل هیواد ته ستانه سي او نړیواله ټولنې دې هم په دې برخه کې خپل مکلفیت ادا کړي. صفی الله ستانکزای او نور تفصیل.
د مارچ له لومړۍ نیټې به له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ورستنولو بهیر پیل شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ټینګار کوي چې افغانان باید په خپل خوخه او تدریجي توګه هیواد ته راستنه کړی شي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
سکال هم د دریو میاشتو لپاره د دوی د راستنیدو پروسه درول شوې وه. اوس بیا دغه پروسه څو ورځې وروسته په خپل خوخه د افغان کډوالو د راستنیدو پروسه پایلېږي. موږ دوی ته هرکلی وایو. د کډوالو راستنول هم د افغان حکومت لومړیتوب دی خو د دوی راستنول باید د دوی په خوښه او په تدریجي او په ابرومندانه ډول سره وي.
پا پاکستانی رسنیو پرون په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرې بیان خپور کړی او پکې ټینګار شوی چې که افغان کډوال د سندو لپاره نوملیکنه ونه کړي له مرستو به بې برخې شي. د پاکستان لوړپوړي چارواکي بیا د کډوالۍ مسلې ته په جدي سترګه ګوري. صدر اعظم شاهد خاقان عباسي تیره اونۍ له پاکستانه افغانستان ته د افغان کډوالو په ورستنولو کې د نړیوالې ټولنې مرسته اړینه وبلله او د دغه هیواد د پوځ مشر جنرال قامر جاوید باجو هم د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې ادعا وکړه چې حقانی شبکه او پاکستانی طالبان د افغان کډوالو له کمپونو د خپلو هدفونو لپاره ګټه اخلي. د پاکستان همدې دریس ته په کتو د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې که په تدریجي او منظمه توګه افغانان ستانه نشي څومره اندېښنه شته چې مخالفین د افغان کډوالو په لیکو کې ځای کړی شي. د کډوالو چارو وزارت وایي پاکستان باید د کډوالو راستنول سیاسي نه کړي.
کوم هیوادوال چې پاکستان ته کډه کړي او دوی په څلورو لسیزو کې هلته اوسېدل دوی خپل د ترهګرۍ قرباني دي. د کډوالۍ مسله یو بشري او انساني مسله ده. موږ تمه له کوربه هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان نه تمه مو ده چې د کډوالۍ مسلې سره د سیاسي برخورد نه کوي.
په تیرو دریو کلونو کې څه باندې 2 میلیونه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. په پاکستان کې لا هم 1.4 میلیونه راجستر شوي افغانان ژوند کوي چې د افغان چارواکو په خبره باید دغه هیواد د سیاسي اړیکو د ښکته پورتوالي په خاطر له دې کډوالو د فشار په توګه کاروانه اخلي.
ومردل چې افغان حکومت وایي هیواد ته له پاکستانه د افغانانو د بیرته راستنېدو لپاره چمتووالی لري خو د راستنېدنه باید د افغانانو په خوښه وي او پر دوی کوم فشار رانه وستل سي. سره له دې چې د افغانستان لوی ترنوالي وایي د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د برید دوسیه د کشف په مرحله کې ده. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې د کشف مرحله پای ته رسیدلې ده. بل خو د امنیتي چارو ځینې کارپوهان وایي حکومت باید د دې پیښې په اړه ترلاسه کړي معلومات د تحقیق په مرحله کې له رسنیو سره شریک نه کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د برید حقیقت موندونکي کمیسون په دې وروستیو کې خپل راپور ولسمشر ته سپارلی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې دغه دوسیه لا د کشف په مرحله کې ده. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل کله چې د کشف مرحله بشپړه سي لوی څارنوالي به خپلې څېړنې پیل کړي.
دغه دوسیه لا د تحقیق مرحلې ته نه ده راغلې بلکې د کشف مرحله کې ده. هر کله چې کشفي همکارانو خپل کارونه پای ته ورسول او کچیر اړتیا و چې دوسیه لوی سرنوالۍ ته راشي لوی سرنوالۍ د تیرو دوسیو په سیر چمتووالی لري.
نږدې 1 میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل حمله وکړه چې په دغه حمله کې لږ تر لږه 22 کسان چې ډیری یې بهرنیان وو ووژل شول. تر دغې حملې 1 ورځ مخکې د دغه هوټل د امنیتي چارو مسؤلیت د کابل بلخ په نوم یو خصوصي شرکت ته سپارل شوی وو. تر دې وړاندې یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د یادې قضیې په تړاو د انټر کانټینینټل هوټل مشر او د کابل بلخ د امنیتي کمپنۍ د مشر او معاون په ګډون 4 تنه ممنوع الخروج سوي دي. سرچینې د 4 کس په اړه معلومات ورنه کړل. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي وویل دوی د قضیې په تړاو د حقیقت موندونکي پلاوي په غوښتنه 1 شمېر کسان ممنوع الخروج اعلان کړي او 1 شمېر یې تر څارنې لاندې نیولي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي وایي د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د برید په تړاو د کشف مرحله بشپړه سوې او باید د لوی څارنوالي له لوري د تحقیق مرحله پیل سي.
چې کشف هم پکې شامل دی بشپړه شوې ده. همدا چې ولسمشر ته دا راپور سپارل کیږي دلته به پریکړه وشي.
خو اوس پوښتنه دا ده چې د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د برید د حقیقت موندونکي پلاوي راپور له رسنیو سره کله شریکیږي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال بیان وایي دا به د ولسمشر له مطالعې وروسته اوسي. خو د امنیتي چارو کارپوه میرزا محمد یارمن وایي که چیرې د یادې قضیې په تړاو د اوسنۍ مرحلې راپور له رسنیو سره شریک سي د تحقیق مرحله له ستونزو سره مخ کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته خوښ یاست. اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه کومې لیکنې او تبصری راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د کابل د پروسې د غونډې په درشل کې په کابل او نورو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د وروستیو حملو په اړه چې لږ تر لږه 24 کسانی ووژل یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه د کابل په شش درک سیمه کې د ناټو قرارګاه ته نږدې د انتحاري حملې یادونه کوي او لیکي د چاودنې پر مهال د ناټو یو جګپوړی پلاوی چې د کابل د پروسې د غونډې په اړه له چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و د ناټو په قرارګاه کې و. نیویارک ټایمز لیکي له برید وروسته د ناټو قرارګاه ته ورغلې ټولې لارې بندې خو بیرته سمدستي خلاصې شوې، ځکه په اروپا کې د ناټو د مرکزي قرارګاه د عمومي قماندان جنرال کورتیس ام سکپروټی په مشرۍ پلاوی د خپل سفر په اړه د خبرو لپاره خبریالان رابللي وو. نیویارک ټایمز له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په اړه په ناټو کې د امریکا د سفیرې کې بیلی هچسن وینا ته هم کتنه کړې. میرمن هچسن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو څرګندونو په اړه چې ویلي وو امریکا به له طالبانو سره هیڅ کله سوله ونه کړي اشاره کړې او ویلي دي ښاغلي ټرمپ دا وینا په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د وروستیو خونړیو حملو پر مهال کړې وه. نیویارک ټایمز د میرمن هچسن له قوله لیکي چې وایي ټرمپ په افغانستان کې د سولې د بهیر پوره ملاتړ کوي. د لندن چاپ ټایم ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د بهادر په نوم د یو اتل افغان سرتیري د مړینې په اړه یو مطلب خپور کړی. بهادر چې په هلمند کې د سلګونه ماینونو او بمونو د شنډولو له لارې د زرګونه انسانانو د ژوند ژغورونکی ګڼل کېده او په همدې خاطر یې د اتل نوم ګټلی و، تېره اونۍ په مارجې ولسوالۍ کې د یو ماین د شنډولو پر مهال ووژل شو. ټایم لیکي د بهادر میړانې چې ماینونه یې د نښویشتونکو ټوپکو تر ګواښ لاندې او په ډیرو ابتدایي وسایلو شنډول وسلوال طالبان دومره په غوسه کړي وو چې تیر کال یې د هغه مور او د کورنۍ څو غړي ووژل څو د ماینونو له شنډولو لاس واخلي. خو ورځپاڼه لیکي چې برعکس دې کار د بهادر اراده نوره هم پیاوړې کړه. ټایم په یو مستند فلم کې چې د وایس نیوز په نوم مؤسسې د بهادر د میړانې په اړه چمتو کړی د ده د وینا هغه برخه راخیستې ده چې وایي شپږ ځلې زخمي شوی یم، اووه ځلې تقریبا ختم وم، کورنۍ او هر څه ټول مې له لاسه ورکړل، اوس یوازې زه خپله پاتې یم او که مړ هم شم پروایې نشته. ټایم ورځپاڼه په همدې مستند فلم کې د بهادر یوې بلې وینا ته اشاره کوي چې وایي طالبانو ته مې پیغام دادی چې تر څو ژوندی یم د دوی پر ضد به یم، له دولت سره به یم او طالبان به له منځه وړم. ټایم لیکي بهادر پوهېده چې ژوند یې ښایي ډېر لنډ وي خو هیڅکله زړه نازړه نه شو.
او اوس یوه امنیتي مسئله څېړو. د افغانستان په شمال زون کې د ملي اردو مسؤلان وایي چې روان کال د دولت څخه باندې 15,000 مخالفو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په بلخ کې د 209 شاهین قول اردو درستیزوال رسنوی ته ویلي چې لا هم په څلورو شمالي ولایتونو کې د تروریستانو د ځپلو په مقصد پوځي عملیات دوام لري. مجیب رحمان حبیب سی پر دې مسله راپور لري.
د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې د روان کال په ترڅ کې په شمال او شمال ختیځ زونونو کې د دولت ضد د وسلوالو 15,000 کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. د شاهین قول اردو د ارکانو رئیس آدم خان متین د یک شنبه په ورځ رسنوی ته وویل چې د 1400 نوي کال په ترڅ کې په شمالي ولایتونو کې د ملي اردو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې څه باندې 15,000 تروریستان یا وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د شاهین قول اردو د ارکانو رئیس وایي چې همدا مهال په فاریاب، بلخ، بغلان او تخار ولایتونو کې د داعش ډلې او تعداد وسلوالو پر وړاندې د ملي اردو عملیات دوام لري.
تخار عملیات ما جریان داره، هم در بغلان جریان داره، هم در مزار شریف عملیات عملا جریان داره و هم در مربوطات ولایت فاریاب عملیات ما عملا جریان داره و در این عملیات ها بسیار دشمن کوبیده شده و بسیار ساعت از لوس دشمن پاکاری شده. امسال در جریان عملیات هایی که ما داشتیم اضافه تر از 5,000 نفر دشمن کشته، مجروح شده و از صحنه معرکه خارج شده.
پم ده حال که د شاهین قول اردو تعلیمی کندک تا 800 تازه نفس سرتیری جذب شوی. د شاهین قول اردو د تعلیمی کندک قماندان عطاولا عطایی از ازلی راډیو ته وویل چې د تازه نفس سرتیرو ته نمونه محاربوی او پوځي ځکټ ورکول کیږي او له هغه وروسته له دښمن سره د مقابلې لپاره مختلفو شمالي ولایتونو ته د جګړې لپاره استول کیږي. پام دې حال کې د ملي اردو لیکو ته تازه جذب شوی سرتیری وایي چې هیواد کې د نامنې زیاتېدو او همدارنګه د دولت ضد وسلوالو مخالفینو غیر انساني کړنو دوی اړیستلې تر څو د ملي اردو ځواکونو سره یو ځای شي او له وطنه ننګه وکړي. د شاهین قول اردو دوه سرتیری منصور او غوث الدین پاړه وایي
به خونه بودم یکم خبرها پخش کرد که می مخالفین به کابل این تاریایی که شده بین آخیر به می اندیزه موافق کنم که باید ما برم سویفه اردوی ملی بپیوندم به خدمت کنم.
من محمد منصور در نگه ها ولایت نماد اردو سر دارکتون و سر امین محبت من سر لده لباس سر امین و آجده بیرق سر آجده وطن سر امین محبت دلو دارو دب خاطر من اردو تراغلما چستم را زمان که بدن که طاقت بی امشالله اخپل وطن نبادی فاق اخپل ناموس نبادی فاق اخپل بختون اخپل غیرت نا
پدا سهل که دوشاین قلوردو چارواکی پروانکال که ده دولت مخالف وستوالو تا ده زرگون کسانو لمرگ روب ده خبر ورکوی چه تر اوسا ده حکومت هیچ وی مخالف وستوال دل ده ادو سرگندونو پارا تبصیره نده کرده. مجیب رحمان حبیب زی حاضری رادیو مزار شریف.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې تیر کال له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 210 قضیې ثبت شوي، خو سږ کال دا شمېر 115 قضیو ته راټیټ شوی دی. نور حال له جلال آباده د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال باز محمد عبید په راپور کې.
ننګرهار یو له هغه ګڼمیشتو ولایتونو څخه دی چې په لرو پرتو ولسوالیو کې یې د ښځو پر وړاندې ډول ډول تاوتریخوالی موجود دی. خو د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی وایي چې سکل د تیر کال پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې کموالی راغلی دی.
تیر کال منګه 210 قضیې درلودلې، اما سکل منګه 115 قضیې لرو. زه په دې کې څه شو شاید نور اداراتو ته زیاتره ثبتلې چې زیاتره ادارات په دې کار کوي. ارقام به شاید هر اداره کې دونه وسیل حقوق به شکل تقریبا 120 قضیې ثبت راجستر شوي، خو موږ ټول ادارات په ګټه سره کوو. حقوق بشر ته قضیې ورشي بي ته د خپل ریاست ته رالیږي او د امن کور کې هغه ته خدمات هم برابرېږي او هغه ته وکیل مدافع نیول کېږي. په ګټه سره موږ خپل قضایي سرته رسو.
د ښځو چارو ریاست تر چتر لاندې د امن کور په نوم یو سانګه هم پرانستل شوې ده. په دغه سانګه کې هغه میرمنې ساتل کیږي چې د بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو لاملونو له وجې ژوند له ګواښ سره مخ وي. میرمن عمرانی وایي چې اوس مهال ورسره د امن په کور کې هم یو شمېر میرمنې شته دی او دوی هڅه کوي چې له کورنیو سره یې ستونزې اوارې کړي او خپلو وارثانو ته یې وسپاري.
د امن فکر کې فعلا منګه درش قضیه او تقریبا یو لس ماشومان په شاوخوا کې لرو او بعضی هغه قضیه چې د جمهور د فرمان په اساس باندې مابس نه سکه منګه و قضیه د لودل چې فارغ شوی دی او غو د امن فکر کې هغه هم محرم شریته سپارل شوی دی او زیاتره د دوران لاندې دي. څوار لس قضیه موږ سره ټولې د معرفي کړي چې زیاتره باندې کار روان دي.
انیسا عمرانی وایي چې پر عدلی او قضایی ادارو سربیره په ننګرهار کې د ښځو چارو ریاست او د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون هغه ادارې دي چې د ښځو د حقوقو نو د ترلاسه کولو لپاره کار کوي. نوموړي په هغه میرمنو چې د تاوتریخوالو سره مخ دي او یا هم له خپلو حقونو څخه محروم دي غږ کوي چې خپلې قضیې پر عدلی او قضایي ادارو سربیره د ښځو چارو ریاست او د بشر د حقونو له خپلواک کمیسون سره شریکې کړي. دوی مکلف دي چې حل لارې ورته ولټوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. او سم یو بهرنی مسله چېړو. ایران وایي د سوریې له پلازمینې دمشق د باندې به پر تروریستانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. تهران دا هم ویلي چې د سوریې په نورو برخو کې به د ملګرو ملتونو لخوا دیرش ورځني اوربند ته درناوی وکړي. اخوا ترکیه هم ویلي چې په افرین کې د دوی پر عملیاتو د ملګرو ملتونو دا اوربند تاثیر نه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو په سوریه کې د اوربند ټینګښت ته رایه ورکړه، خو روسیې د دې اوربند د پایل له نیټې سره مخالفت وکړ. صفی الله ستانکزی راپور لري.
د ایران د پوځ لوی درستیز جنرال محمد باقری پرون له تسنیم نیمه دولتي خبري اژانس سره په مرکه کې وویل ایران او سوریه به په سوریه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا د اوربند د تصویب شوې پریکړې لپاره ژمن پاتې شي. خو د جنرال باقری په خبره د دمشق له ښار بهر ځینې هغه سیمې چې د تروریستانو په لاس کې دي په دې اوربند کې نه دي شامل شوي او په کې به تصفیوي عملیات دوام ولري. اخوا د ترکیې د صدر اعظم مرستیال بکر بوزداغ پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اوربند به په افرین سیمه کې د ترکی پوځیانو په عملیاتو کومه اغیز ونه لري. د خبره انقره به د تروریستانو ځپلو ته دوام ورکړي. ترکیه د کردانو وای پی جی پوځیان چې د افرین کنټرول په لاس کې لري یو تروریستي سازمان بولي او د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی سره تړلی حسابوي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د سوریې حکومتي پوځیانو په ختیځ غوطه کې پرون تازه حمله کړې چې په پایله کې د سوریې پلوي دیارلس سرتیري او د جیش الاسلام مخالفې ډلې شپږ سخت دریځي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دمشق بهر په ختیځ غوطه کې د سوریې د رژیم په بمباریو کې د ملکیانو تر سختې مرګ ژوبلې وروسته د اوربند غوښتنه وکړه. د امنیت شورا ټولو 15 غړیو د فبروري په 14 د اوربند ته رایه ورکړه، خو روسیې د دې اوربند د پایل له نیټې سره مخالفت وکړ. کرملین وایي د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون د روسیې له ولسم شر ولادیمیر پوتین سره د اوربند د تطبیق په اړه خبرې وکړې. د جرمني د حکومت ویاند ویلي ایمانویل ماکرون او انګلا مرکل له ولادیمیر پوتین غوښتي چې د سوریې په حکومت ډیر فشار راوړي څو په ختیځ غوطه کې جنگ پای ته ورسوي. خو امریکا بیا په ختیځ غوطه کې د ملک انو په وژنی له اولی ورځی زیاته خوشینی خودلی ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د فبروري په 13 په واشنگتن کې د استرالیا له صدر اعظم مالکم ترنبل سره په ګډه خبري غونډه کې په اړه وویل:
I will say what Russia and what Iran and what Syria have done recently is a humanitarian disgrace.
زباید وایم هغه څه چې په دې ورستیو کې روسیې، ایران او سوریه تر سره کړی یو بشري ناورین دی. موږ هلته د یو دلیل په خاطر یو، د داعش لمنډول او په ماتولو سره به خپل کورونه تستنیګو. خو په دې لنډه موده کې د غدري هیوادونو چې کوم کارونه کړی یو رسوایی ده.
The last short period of time is a disgrace.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي شاوخوا 4 لکه کسان په ختیځ غوطه کې په خارګوټ او فارمونو کې د سوریه د حکومت په محاصره کې دي. دغه سازمان په خبره د فبروري 13 په ختیځ غوطه کې د اوربند تر ټینګښت پورې لږ تر لږه 300 کسان وژل شوي او څه باندې 2400 نور کسان ټپیان دي. د سوریې د حکومت رسمي مطبوعات بیا وایي اورپکو تیره اونۍ د دمشق په ختیځو سیمو کې 14 ملکیان وژلې دي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. افغان حکومت وایي د مارچ له اولې نیټې له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ورستنولو بهیر باید داوطلبانه وي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د افغان ټولنې ګڼ استازي په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه لري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا سه‌شنبه له ویست انډیز سره اوله تمریناتي لوبه کوي. د ایران قضایي چارواکي وایي د چاپریال ساتنې درې نور فعالان هم د جاسوسي په تور نیول سوي دي. د عراق یوې محکمې 15 ترکي ښځې وروسته له هغې چې له اسلامي دولت ډلې داعش سره په یو ځای کېدو مجرمې وپېژندل سوې په اعدام محکومې کړې. د سوریې د کردانو یو مخکښ رهبر د ترکیې په غوښتنه په چک جمهوریت کې نیول سوی دی. په څو شیبو کې ستار پرو دویمه سهارنۍ خبري مجله وړاندې کوي. دا هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه
نیمه چینارګل دی جلاپی ما مال نه خرم خرڅوم دی.
دغه جلاپی سره کم کار دی.
جلاپی هم مال اخلو 5000 8000 10000 بیا خرڅوم زر په 500 غټه کې اخلو. دې ته جلاپی وای.
دغه مال نه چرولې بیا دوی ته واخم ورکوي خې ساتي.
و دا رښخه ورته اخلو، دا واخه دا شان ورته اخلو. دغه قیمت ته درم دره. اله قوتو نه قوت خپل پیسې کی. قوتو نه قوت خپل پیسې لا کوي ما سره ته چینه کوي 200 300 غټو کیایون کی.
دغه اوري چی پیه کنه دغه د اوریو چرول هم یو څه کار غواړي. مثال شپېلک مدز دی د وبو په وخت کې بشپېلک ورته وه یا چې چروي چراړوي چې چرته نه پرېږدي دا شان دی هم زده دي کنه.
هغه د غرو کوچان شپانه ورته کوي او موږ خو ځلا پن خلک غونې ډیر ساز نه ساز باندې نه پیګو نه مخه ولوم دغه زو هر چیرې خرڅو مال خرڅو بدر کوړه دا شپېلک ملک باندې نه پیګو.
کدا سی وکي چخپل میږي وساتي او بیا هغه وری درته پیدا کړي دا سی به مونږ ته ډیر وي.
هغه خدا سی د چغرو ته نو سټلای و غرونه دا سی ارقم کمانډانان دی زورګران دی زورور دی. هغه چی دی میږي غرو کې مونږ ساتلای شو کنه مخکې پلار وختو کې مونږ کوچان او شیدا وس نو سټلای غرو ته نو سټلای کمځاینه زمون سردایونه او کمځاینه هغه مقصد او سالته زور واکان دی موږ چیرې پریژل موږ لار سره چلار سره مې شوړی معلوم شوړی زور را نه اخلي. ما کومندان سم سره سره مال راکو ز سر ګروپ مې به مال راکو یا وش راک هلته نه کی یل کلا کولاش.
دغه جلاف په یو جالب خاطره کرته وای
اغله زیاتی یو وخت ته خارته تلم اخونه چراول مزدور مونیو هغه مزدور من باندې لار جوړ کړو اجل راول یو ځکه کمانډان سره لار جوړ کړو هغه اندیوالو زړی چې مونږ وښکای بیا مو بچی ته ویل چې یو خو مت تخته کچیر کوم کار پیدا س شپه نو ته یو خو تخته زبل اخو بیا اشتیا ما چې خل راته نو سو قریب او چې مونږ مړکی بیا مزو یو خو تخته زبل اخو تخته ده بیا خدای مهربانی هغه معلوم لا سره خو یو څه مصرف پم پوک نو هغه جالب مساله و پدې چې ما ویل چې ولا مال ما ټول تلف س او مونږ هم تلف کیدو مونږ هم وزل ګیر کړی و
کاروبار چلے گی کنا
شکر دے جوڑ بھی کار دے دا مال مخل دے بس ڈوڑی کور کے وہ لڑے دا خالی مطلب